خبری صبحانه رادیو آزادی از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت هستی. ستړی مستید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د دفاع وزارت ادعا کوي د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې 18 د جنوري 1 پیل خبرونه کوو. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنگي ماشین کمزوری شي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولی عهد تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری او مالي سرچینې وچې سي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایي بریدونو او مځکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
په بشپړ توګه موږ دفاعي حالت نه اوس وتلي یو، ځکه اوس موږ هوایي بریدونه زیات کړي دي، د کومندوز عملیات موږ زیات شوي دي، از موږ نور تصفیوي عملیات زیات شوي دي. په ننګرهار کې تاسو ګورئ چې ډېرې سیمې موږ له دوی نه پاکې کړې، یا په هلمند کې، یا په فاریاب کې، یا په غزني کې، یا اوس په میدان وردګو کې چې زموږ عملیات روان دي. یوازینۍ موخه همدا ده چې موږ د دفاعي حالت نه اوس وتلي تهاجمي حالت ته تللي.
د دفاع وزارت ویان دا ومنله چې په ځینو عملیاتو کې ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي، او یو علت دا دی چې د ده په خبره وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د ډال په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د غره تر شوېدو وروسته د یوه کان د نړېدو په پیښه کې دېرش کسان مړه سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. دا خبره تېره شپه د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وکړه. په خوشحالۍ سره د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طبیعي پیښې له کبله زموږ ډېر هیوادوال چې ټول ولسي خلک دي په شهادت رسیدلي او وطن نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې رسنیو د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي و چې د پیښې په وخت کې شاوخوا 500 کسانو د سرو زرو په دې کان کې کار کاوه. ویل سوي چې دغه کان یوه سیند ته نږدې پروت و، او د سیمې خلکو یې د اوبو په مرسته سره زر له خاورو او شګو جلا کول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان په دې اړه چې آیا لمخ کې د سیمې اوسیدونکو ته د دغه کان د نړېدو د خطر په اړه خبرداری نو ورکول سوی، وویل چې دا سیمه یو څه ناامنه ده او خلک له پخوا راهیسې په خپل سر دغه کیندنې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ماشومان لا هم د ګزان یا پولیو د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. محمد اشرف غني پرون مازیګر د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ډاکټر تودروس ادهانوم سره پارک کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د جمهوریت ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر ویلي سره له دې چې نړیوالو بنسټونو د پولیو له منځه وړلو لپاره زیاتې منابع کارولي، خو افغان ماشومان لا هم له دې رنځه کړیږي. د اعلامیې په حواله ولسمشر د مور او ماشوم د روغتیا او نورو برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت په حواله په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزان یو پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو د مخالفت له کبله د هیواد په جنوبي سیمو کې نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزړ ضد څاڅکي نه رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفاده په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم خلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په فیسبوک کې لیکلي له دغو زورواکو به غوښتنه کیږي چې له وزارت سره حساب کتاب وکړي. د ښاغلي دانش په حواله که دغه کسان حاضر نسی د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل او د دوی او د کورنیو په وړاندې به یې هوایي ډګرونه وتړل سي. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زید آل نهیان تود هرکلی وکړ. نوموړی څو اونۍ وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې متحده عرب اماراتو له پاکستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په یوه بېساري میلمه پالنه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په اډه کې د هغه لیدو ته ورغی او د پاکستان د تشریفاتو ملي ګارد هم ورته د درناوي مراسم ترسره کړل. متحده عرب امارات په سیمه کې د پاکستان لوی تجارتي شریک ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې 1.5 میلیون زیات پاکستانیان ژوند او کاروبار کوي چې هر کال په میلیونونو ډالر خپلو کورونو ته استوي. وروستی ځل د متحده عرب امارات ولیعهد په 2009 میلادي کال کې پاکستان ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د دواړو هیوادونو د پلاوو تر غونډو وروسته دواړو مشرانو دوه په دوه جلا غونډه هم وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کښتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. ټرمپ په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې د امریکا پوځي ځواکونو د جمال البدوی په وژلو سره عدالت تامین کړ. البدوی د یو اس اس کول په نوم کښتۍ باندې د برید مسؤول بلل سوی چې د امریکا د بحري ځواکونو ولس غړی پکې وژل سوی و. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې متحده ایالات به هیڅکله هم د افراطي تروریزم پر وړاندې له جګړې لاس وانخلي. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزي قومندانۍ د تېرې جمعې پر ورځ تایید کړې وه چې امریکایي ځواکونو په یمن کې البدوی په نښه کړی و. د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول. د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې د دې زلزلې چې قدرت یې د ریشتر په کچه 2 درجې ثبت سوی، مرکز یې د دغو ټاپوګانو اړوند د تیرنات ښار په شمال لویدیځ 173 کیلومتري کې تر مځکې 10 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. د تیر کال د ډسمبر پر 2 په انډونیزیا کې د یوې سونامي له امله چې تر مځکې لاندې د یوه آتشفشان په نتیجه کې راوتلې وه، شاوخوا 340 کسان مړه او 1400 نور ټپیان سوي وو. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې.
هغه همغږي، رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي او په بعضي ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د بلخ محلي چارواکي وایي د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوي. د ناامنو ولسوالیو اوسېدونکي وایي د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لویو مرکزونو پر ضد عملیات پیل سوي.
په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سه موږ یې کشنی کشنی تونلان اوس د دې د کشف کړي دي، هغه م خراب کړي.
په بل راپور کې اوري چې مشرانو جرګه وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او امریکا باید په دې برخه کې نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کردانو خوندیتوب یقیني کړي. 2 اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د لټون پروګرام. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ځکنیو او هوایي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ډلې ډېر قمندانان وژل سوي او ډیری سیمې هم بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل سوي دي. د دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او ویې ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور په دفاعي حالت کې نه بلکې تهاجمي حالت کې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ښه مختزي او تر اوسه یې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو په وژل کېدو سره د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شوی او د مخدره موادو د مرکزونو په له منځه وړلو سره یې هم مالي سرچینې ضعیفې شوې دي.
د قمندانانو یا د دوی د مالي هغه سرچینې چې خصوصا د نشه یي توکو
هغه سرچینو په لمنځه وړلو کې د دوی هغه همغږي رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي په بعضې ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د دفاع وزارت ویان هلمند، ننګرهار، فراه، فاریاب او غزني هغه ولایتونه یاد کړل چې د ده په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ډېر ځپل شوي او ډېرې سیمې ورڅخه بېرته نیول شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویان د دې ادعا سره سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلي جاوید دغه راز وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به جاري وساتي او هغه به لا پراخ کړي تر څو د دوی د سوق او ادارې مرکزونه یا رهبریت یا هم روزنځایونه او مالي سرچینې بیخي له منځه یوسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تهاجمي په تېره بیا هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. ښاغلی جاوید هم دا مني چې په ځینو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو د هغې په وینا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه عملیات د دې لپاره کوي تر څو د افغانانو ژوند خوندي شي. خو د ده په وینا په خواشنۍ سره دښمن په ځینو سیمو کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي. ښاغلی جاوید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دفاع وزارت په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي که نه وویل،
ولې بیا هم که چا په دې اړه غلط معلومات ورکړي وي یا غلط کوارډینیشن شوی وي حتما هغه مجازات کیږي او ټول هغه قوانین او مقررات چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکول کیږي هغه په نظر کې نیسي او د هغې په نظر کې نیولو سره هغوی خپل عملیات مختوري. ولې متاسفانه دښمن د خلکو د کورونو څخه په استفادې د دې لامل کیږي چې ملکي تلفات یا مرګ ژوبله رامنځته کړي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ژمي کې دغه پوځي تهاجمي عملیات داسې مهال تیز شوي چې له دې ډلې سره په دې وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندۍ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سربیره چې تر اوسه څو ځلې د طالبانو له استازو سره کتلي، د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو هم د دې ډلې له استازو سره خبرې کړې دي. له طالبانو پرته نورو ټولو ښکېلو خواوو پر دې ټینګار کړی چې هڅې یوازې او یوازې پر دې متمرکزې دي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، خو دوی تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
موردل چې دفاع وزارت وایي د وسلوالو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په بلخ ولایت کې بیا امنیتي چارواکي تاییدوي چې د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې دغه حملې په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي. مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د شبیندار وسلو څخه په ګټه اخیستنې د چمتال او چهاربولک ولسوالیو محلي پولیس په نښه کوي.
بالای نیروهای محلی با استفاده از تاریکی های شب توسط سلاح دوربیندار شبین پیرهدارهای مورد پوستها هدف قرار دادن که ما تدابیر بسیار خوبی برای دفع عملات توسط تفنگهای شبیندار از نار ما چارهسازی کردیم که انشاءالله اورمان دیگه موفق نخواهد شود.
په تیرو درې ورځو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې له لسو څخه ډېر سیمه ییز پولیس ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د بلخ د امنیت امر وایي د طالبانو په دې وسلوالو حملو کې ملکی وګړو ته هم تلفات اوښتي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې ډېر شمېر طالبان هم وژل شوي دي.
عملیاتو کې دشمن بالای پوستای ما اجرا کردند. مفاد کې اینا بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بیگناه و ملکی بوده، ولی تلفات خودشان بیشتر است از تلفات پلیس های محلی.
تر دې مخکې د شاهین قلودو چارواکو په ایران دولت تور پورې کړی و چې په شمال کې موجوده طالبانو ته پرمختللې وسلې په اختیار کې ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېر اونۍ په اجلاس کې د بلخ او سرپل ولایتونو د محلي پولیسو پر پوستو د طالبانو ډلې سي حملې وغندلې. د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او حکومت د خلکو د امنیت خوندیتوب ته په بې پامۍ تورنوي. د چهاربولک ولسوالۍ قومي مشر محمد ثابت کریم وایي چې د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ته د 300 محلي پولیسو او وسلو ملي پولیسو تشکیل ورکړل شوی، خو له دغه ځواکونو نیمایي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي.
قمندان در نیه نشته طالبان سرک کلی خود طول نیودی فقط دوی پوسته پوسته دینا پوسته دشارا آمده تو دی نیودی وسته پولیس ملیش تد نمیلیش تد موسو نورکیوی پا کروسی بلشای نشته سرک طالبان میلون دیدن و شای که خلق تد دیوی نه حکومت شده نه پختنه شده نه چوکشته چه پختنه
تر دې مخکې په بلخ کې د محلي پولیسو امر محمد هاشم صافی هم ازادي راډیو ته ویلي چې د غیر مسلکي توپ په خاطر تر نورو ځواکونو دوی ته ډېر تلفات اوړي. باید وویل شي چې د بلخ تر ټولو نامنه ولسوالیو لکه چهاربلاک، چمتاله او شولګرک کابو 900 د محلي پولیسو ځواکونه حضور لري چې کله ناکله پر هغوی له طالبانو سره د لاس لرلو او د ملکي وګړو د ځورونې تورونه هم پوره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او د امریکا متحده ایالاتونو باید په دې برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي. وصل وسال او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو د مشرانو جرګې غبرګون نه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امریکا باید دا خبره هېره نه کړي چې د افغانستان سره امنیتي تړون لري.
امریکا په دې بحث ته د دوی خواسته وستړي د ستړي او خواستګۍ لپاره نورې لارې دي چې هغه د ستراتیژیک پیمان له مخې نه چې دوی موږ سره لري پیشبیني شوې دي. موږ سولې ته ضرورت لرو. په دغه وخت کې د افغانستان ولست په خاص ډول هغه سیاسيونو ته چې په افغانستان کې مطرح دي د جهادي مشرانو په نوم جناب کرزی صاحب او جهادي رهبرانو په شمول د ټولو نوم مخایښ دی چې اوس نو زمونږ او ستاسو وحدت ته ضرورت. هر هغه څه چې خپل منظور خلری د الله نه ویریږي د ملت په خاطر تاسو ګوري چې دغه بیانې موږ تاسو ته پیغور ده.
دا سرګندونه روسیه له هغه مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سور زده وړاندې ویلي دي چې روسیا د دې لپاره په افغانستان کې وچه توریستانو غوښتل روسیې ته ولاړ شي او د دوی حضور په افغانستان کې په حق وو. خغلی ټرمپ دا هم ویلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان شپږ زره میله لري ده، ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د توریستانو په وړاندې جګړه وکړي. د امریکا د ولسمشر دغو سرګندونو ګڼ خبرګونونه هم لرل چې په لړ کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې لامې په خپرولو سره پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه، بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا په رسمي پالیسیو او سرګندونو کې توپیر لیدل کېږي، نو ځکه یې له هغه هیواده د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې سرګندونې کړي چې نوموړي په کراتو پاکستان د تورستانو ملاتړ هیواد او پټنځای بلل او په دغه هیواد له دې عمله بندیزونه هم لګولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار بیا د امریکا د ولسمشر د سرګندونې د پاکستان او تورستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د ماتې او د افغانستان د سولې بهیر نه د شاتګ په معنا بولي. د دې جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی بیا په دې اند چې د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت اوس یو اساس پړاو ته داخل شوی او امریکا باید په داسې وخت کې د یو نظرګر رول خپل نکړي. امریکایانو د افغانستان دولت او مخالفین چې داعش او طالبان دي په داسې حالت کې ساتلي لکه د سیروم د ساسکو لاندې یو ناروغ، په داسې حال کې چې دوی وضعیت له نږدې نه ګوري، یا د افغانستان له خلکو سره دوستي وکړي او یا د دوی له دښمنانو سره، خو دوی یوازې نظره ګرځي او قرباني یوازې د افغانستان خلک ورکوي او د سولې هیڅ درک نشته. امریکا د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته د ځانی تلفاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سلګونه میلیارد ډالر هم لګولې دي.
د کندهار په شولې کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو د لوی مرکزونو له منځه وړلو په موخه پوځي عملیات سوي دي. صادق رښتنی د عملیاتو ساحې ته ورغلی.
دغه پوځي عملیات د تیرو دوو ورځو راهیسې د شولې کوټ ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پیل شوي. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د تنظیم د لوړې کچې مرکزونه په نښه کوي. د وسلوالو دغه ستر مرکزونه د کندهار د شمالي ولسوالۍ شولې کوټ په ځنګل سیمه کې موقعیت لري او د مسؤلینو په خبره چې وسلوالو ورڅخه د کندهار ترڅنګ زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ته د بهرنیو جنګیالیو په مرسته بریدونه پلانول. په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو درستیزوال برید جنرال شفیق الله رسولزی وایي چې په عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم ونډه لري او تر اوسه د وسلوالو دغه مرکزونه چې لس کیلومتر سیمه کې پراته دي نیمې له منځه وړل شوي. رسولزی وایي چې وسلوالو په دغه مرکزونو کې ځانمرګي روزل، ماینونه یې جوړول او پر نورو سیمو یې د بریدونو پلانونه تنظیمول.
دا ساحه کې زمونږ تصفیه او تلاشی روانه ده. دلته د دشمن قرارګاوی وي، د دشمن فابریکې د ماینسازی وي، د دشمن ټریننګ سنټرونه وو چې دلته به یې پرسونل ټریننګ کولو، ماینونه به یې جوړول، خودکش حملې به یې تنظیمولې. دا اوس خپل هوایي ځواک په حمایا او د حمایت قاطع څنګه چې قاطع وو همداسې قاطعانه زمونږ سره لاس یو کې.
بلخوا د شاولی کوټ ولسوالۍ امنیه قومندان پاچا ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې هوایي ځمکني او توپچي ځواکونه برخه لري شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي او په دغه شمیر نور ټپیان سوي دي.
تقریبا د څلورو ولایتو یو مرکز دی، یو د ماینو مرکز هم دی، د دې د راټولېدو او د تشکیلاتو مرکز هم دی. په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سره موږ یو کوچنی تونلان اوس د دې د کشف کړي دغه خراب کړي.
د کندهار امنیتي چارواکي پر داسې مهال په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې عملیات پیل کړي چې په تیره یوه اونۍ کې د دې ولایت په میوند او سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شاوخوا 15 سرتیري وبجل سو او تر لسو زیات ټپیان شول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د نړۍ ځینو خبرونو او ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په مسله کې د هندوستان د نقش په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. یورو ایشیا ریویو خبرونه هم په خپل پرونی غنی کې د هندستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو تمرکز کړی دی. شغلی ټرمپ وروستوي کې ویلي چې هندستان په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی او صدر اعظم نریندر مودی دا خبره بیا بیا ورته کړې ده. خو لیکوال سنکت سودیر کولکرنی لیکي چې د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو که څه هم خلکو ته ټکان ورکړی خو دا حقیقت یې رابرسیره کړی چې هندوستان د افغانستان په همکارۍ کې فوقالعاده ونډه اخیستې ده چې دغه شراکت د افغانستان د پرمختیا د هڅو لپاره به مفهومه ګڼل کیږي. د یورو ایشیا ریویو په لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر بارکس د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې په افغانستان کې د هندوستان رول ستایلی وو او ویلی وو چې امریکا غواړي هندوستان په افغانستان کې نور هم په اقتصادي همکارۍ او پرمختیایي چارو کې پراخه ونډه واخلي. لیکوال ولسمشر ټرمپ ته یادونه کړې چې هندوستان تل هڅه کړې په خپل نقش کې منځلاری وي. هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا په خپله یوه ګڼه کې د افغانستان د سولې پروسې په باب د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان دا درک کوي چې هندوستان یې یو ستراتیژیک شریک دی او دواړه لوري د ټروریزم او ډیموکراسۍ په تړاو ګډ نظریات لري. د لیکنې په حواله د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هندوستان ته په خپل وروستي سفر کې له خپل هندي سیال اجیت دووال سره تر ستراتیژیک ډیالوګ وروسته ویلي کابل پر راتلونکي کې هم په بیلابیلو برخو کې له نوې ډیلي څخه د همکارۍ تمه لري. د هندوستان ټایمز په مقاله کې ویلي چې شغلی محب د تیرې شنبې په ورځ ویلي وو یوازې هغه مذاکره چې د افغانانو په رهبرۍ وي کولی سي په افغانستان کې سوله او پخلاینه یقیني کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې هغو مذاکرو ته په اشاره چې په مسکو او ابوظبي کې وسوي او د افغانستان حکومت استازو پکې حضور نه درلود وویل له افغانانو پرته سوله امکان نه لري. دا هغه پروسه ده چې موږ یې رهبري کوو. په دې برخه کې غلط پوهاوی هم شته ځکه ګڼې دغه مذاکرې د تړلو دروازو تر شا سوي دي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په باور په نومبر میاشت کې د مسکو په مذاکرو کې د هندوستان او افغانستان غیر رسمي استازو برخه درلوده. طالبانو تیر میاشت په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو پر مهال د حکومت له استازو سره له کتنې ډډه وکړه. د بدسل کې د چی د وسلولو طالبانو استازو په پاکستان او ایران کې هم د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړي او تمه ده چې بیا په سعودي عربستان کې په دغه مذاکرو کې برخه واخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل سوریې د امریکایي پوځیانو وتل په دې پورې تړلي چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. تفصیل نوریاس نوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای له سوریې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. بولټن چې پرون یکشن به له اسرائیل څخه د کتنې په مهال څرګندونه کولې دغه راز وویل چې د امریکایي سرتیرو ایستل په دې پورې هم تړلې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ټول پاتې شونی وسلوال له منځه لاړ شي. بولټن وویل د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی او زیاته کړه چې مهالویش د هغې پالیسۍ په اړه پریکړو پورې تړلی چې موږ عملي کوو. بولټن زیاته کړه ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې د داعش خلافت له منځه لاړ شي. د بولټن په وینا ولسمشر ټرمپ پر دې هم تاکید کړی چې دی به ترکیې ته اجازه ورنکړي چې په سوریه کې پر هغو کردانو چې له امریکایي سرتیرو سره یې ګډ کار کړی حملې وکړي. هغه وویل دوی ګمان نه کوي چې ترکیه به له متحدو ایالاتونو سره له بشپړې همغږۍ او موافقې پرته پوځي اقدام وکړي. ترکیه په سوریه کې کرد ملیشې په ترکیه کې دیننه له هغو کرد وسلوالو سره پر ملګرتیا تورنوي چې استانبول یې ترهګر بولي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه راز وویل چې په سوریه کې له متحدو کرد ملیشو یې غوښتي دي چې د ترکیې په وړاندې د ځان ساتنې لپاره له روسیې یا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومته د مرستې غوښتنه ونه کړي. بولټن زیاته کړه د ده په باور کردان په دې پوه دي چې څوک یې دوستان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دسمبر په 20 په یو ټویټري پیغام کې اعلان کړ چې له سوریې ټول امریکایي سرتیري به بیرته هیواد ته ستانه کړي. ترامپ وویل موږ د داعش په وړاندې جګړه وګټله، داعش مو وځپه او هغه مو سخته وځپه. د ترامپ د دغې پریکړې پر سر د هغه دفاع وزیر جیمز ماتیس استعفا وکړه او د فرانسې او جرمني په ګډون د ناتو متحدینو وویل چې د سوریې په اړه د متحدو ایالتونو په دریځ کې ناڅاپي بدلون به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه او هم هغه کرد ملیشې چې د دې ډلې په وړاندې جنګیږي له خطر سره مخامخ کړي. د بولټن دغه څرګندونې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه چې تمه کېده په څو اونیو کې به عملي شي د امریکا د حکومت لومړنی تایید دی چې هغه ځنډول شوی دی.
په غزنی کې د جوړیدونکو 320 روغتون د جوړولو قراردادیان وی دولت پیسې نه ورکوي، دوی هم خپل کارونه په ټپه درولي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
په غزنی کې د نوې جوړیدونکو 320 روغتون د خصوصي شرکت قراردادیان وایي څو میاشتې د روغتون د جوړولو چارې پر مخ بیولې دي، خو اوس یې د پیسو د نه ورکولو له امله کار نه درولې دي. د دغه شرکت رئیس احسان الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دولت ورته د سیمټو، سیخانو، کارګرو او نورو موادو پیسې نه ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
تصدیق خنسازي نس موږ کارونه شروع کړو، په ډېر په جدیت موږ باندې ډېر په تیزه کارونه شروع کړي. مش کارن شروع دي کالبونه تړلې دي تقریبا په یو درې میاشتې کې مش کارلې تړلې ده. نو دا درې میاشتې کې نسخته نسک سیمټسته نه بل شي کارونه پټه په ولر دي او مش پیسې هم نه راکوي.
د یاد شرکت یو کارمند هم وایل تیرو درې میاشتو څخه د پیسو د نور کولو لامل یې کارونه پټه په ولر دي. کارګر ورڅخه پیسې غواړي او دی نه داره دي نو څنګه پیسې ورکړي.
زه اسمت الله د غزنی ولایت د 320 شپخانه قالبند يم. اوس باید موږ ته پیسې راکړه چې دغه پیسې موږ ته راکړه چې کارګر هم د کار وشي، هم د قالبونه بیرته خلاص شي، هم کانکریټ وچي و د نوې څکم توجه نه ورته کړه چې د کار وشي یا په مخ ولاړ شي. نو د درې میاشتې کې چې همداسې ولاړ دی کارګر هم ټول همداسې پیسو ته ضرورت لري، پیسې نه ورکوي، نو مشکلات بیخي زیات دي.
بلور ته بیا د روغتیا چارواکي وایي د نوي کال له پیله به د روغتون د جوړېدو چارې په رسمي توګه پیلېږي. په داسې حال کې چې یاد شرکت ته دغه روغتون ډیری کارنه پر مخ بیولې دي، نو په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ظاهرشاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل د قرارداد د لاسلیک کېدو وروسته به یې کارنه پیلېږي.
تصدی خانه سازی په دې دلیل چې تر اوسه پورې د سر قرارداد رسمي صورت نه نیولای، باید عام روغتیا وزارت او شارسازی تر مابین یا تصدی خانه سازی تر مابین رسمي قرارداد موجود څو کار په مخ بوزي. خو پارس دمر ډیره جدي ستونزه هم نه ده، په دې خاطر چې موږ د سر د مسله شریک کړي دوی وایي چې موږ قرارداد تر کار لاندې ده، اوس ارزیابي په مرحله کې ده، ځینې تخنیکی ستونزې موجود دي، دا به حل کی یا وروسته له خیره دوی به کار کوي.
غزنی ښار ته څیرمه د دغه 320 روغتون د بیړني حالات ته جوړېدو حکم ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې وکړ چې د اگست میاشتې له خونړۍ جګړې څخه وروسته یې غزنی ته لنډ سفر وکړ. خو د سیمې د خلکو په وینا چې له څه مودې څخه د دغه روغتون د جوړېدو کارونه سست شوي وو، نو دا چې اوس په ټپه درېدلې دي.
د موبایل او لپټاپ جوړولو یو کمپنی د داسې دستکشو د جوړولو هڅه کوي چې د انسان د زړه ضربان اندازه کولی سي. اسمت ساروان او نور معلومات.
د موبایل او لپټاپ یوې جوړونکي کمپنۍ د داسې دستکشونو د اختراع حق په خپل نوم ثبت کړ چې د انسان د وینې فشار او د زړه ضربان اندازه کولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې اپل چې د نړۍ د موبایل او لپټاپ جوړولو ټاپ کمپنۍ ده، وایي چې دا لاسپوټونه له یو ډول ځیرک یا سمارټ ټوکر څخه جوړوي. په دې دسکشنو کې الکتریکي مدارونه اوبدل شوي او د هغو په مرسته د انسان د وینې فشار او د زړه دربا څارل کیږي. دا دسکشونه د انسان له بدنه د هغه د وینې د فشار او د زړه د ضربان په اړه معلومات یو لپټاپ یا موبایل ټلیفون او یا هم یو بل ځیرک وسیلې ته استوي. د لاسپوټینې د وینې د فشار او د زړه د دربا د اندازه کولو ترڅنګ د انسان تنفس هم څاري. هغو کسانو ته چې د زړه ناروغي یا لوړ فشار لري او یا هم ساه تنګي لري، دا دسکشونه ډیر ګټور دي.
تاسو آزادي رادیو ته ورسئ. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنگي ماشین کمزوري شي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په روانو ورځو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره زیات کسان د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زید آل نهیان تود هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کښتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. او د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس وایي د فوټبال په فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو جنسي ځورونه کولې سي په نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه کم کړي. سیمه سمر دا خبره له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر وایي لوی سارنوالۍ دی د فوټبال په فدراسیون کې له ښځینه لوبغاړو سره د جنسي تیریو د تورونو د بررسیو لپاره ډیره بیړه نه کوي. سمر د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول تورونه به د ورزش په بیلابیلو برخو کې د ښځینه لوبغاړو شتون کم کړي. دا لوی سارنوالۍ غواړي دغه تورونه په دقت سره بررسی کړي، که چیرې ثابت شي نو د عاملینو پر وړاندې د عدالت تامین شي. دی وویل له لوی سارنوالۍ مو غوښتنه دا ده چې دغه قضیه په جدي توګه تعقیب کړي، ځکه د ښځو جنسي ځورونه په ټولو برخو کې د دوی د پرمختګ خنډ کیږي. اوس چې د فوټبال په فدراسیون تور لګېدلې، امکان لري په نورو برخو کې د دې لامل شي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه ورنه کړي چې ګډون پکې وکړي. په خاطر دې لوی سارنوالۍ د ګارډین د ورځپاڼې د دغه راپور وروسته چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ښځینه لوبغاړي د فوټبال د فدراسیون د ځینو چارواکو لخوا جنسي ځورېدلي، یو پلاوی وګماره چې دغه تورونه بررسی کړي. ګارډین ورځپاڼې په دې وروستیو کې بل راپور خپور کړ چې د فوټبال د فدراسیون رئیس د دغه فدراسیون پر ښځینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د لوی سارنوالۍ د حقیقت موندنې پلاوی د خپلو بررسیو په بهیر کې د فوټبال د فدراسیون د یو شمېر کارکوونکو دندې وځنډولې او ممنوع الخروج اعلان کړل. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم په دې اړه د خپلو ارزونو په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم د فوټبال په برخه کې تر درې میاشتو پورې له فعالیته بې برخې کړ. سره له دې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ملي ټیم ځینو ښځینه لوبغاړو دغه تورونه رد کړل، خو د دغه ډلې پخوانی مسؤلی مدیر خالده پوپل په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې یو لړ اسناد او شواهد یې لوی سارنوالۍ ته سپارلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سارنوالۍ وایي چې د دغو تورونو بررسی روانه ده او دا چې وخت یې ونیو لامل یې دا دی چې ادعا کوونکي له افغانستانه بهر اوسیږي. د لوی سارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د بوبل دغه قضیه وخت اړتیا لري، خو لوی سرنوالی په جدي توګه تر تعقیب لاندې نیولې او هر کله چې زموږ همکاران په دې اړه اسنادو ته لاسرسی پیدا کړي چې له مخې تصمیم ونیسي، تصمیم به ونیسي او له خلکو سره به شریک شي.
د
ښاغلي رسولي په خبره لوی سرنوالی هڅه کوي چې د خپلو ارزونو په نتیجه کې عدالت تامین کړي. خان محمد سند، آزادي راډیو، کابل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین په دې ونۍ کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار له ولایته د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص ازادي راډیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بس تم امتحان ورکړي، په کې کامیاب شوی هم یم، خو زما په یوازې معالج ډاکټر ته مکتوب ورکړی ده. دی وایي د اصول له مخې معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر پر ځای کار نشي کولی. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستانوم څه ده؟
زما نوم ډاکټر خالد ده، د پوستکي متخصص يم او سلور کاله د کابل په میوان شفاخانه کې مې تخصص کړی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې مونږ یو امتحان ورک یو بس د ننګرهار د سیتامي بستو، نو هغه کې متخصص ته ضرورت و. نو کله چې مونږ امتحان ورک بغیر د کوم واجبې نه، مونږ رقیبان هم درلوده، هغه نو وروسته شای لغوه شو. د دې لپاره لغوه شو چې د دې هغه مطلوب کس نه و پکې، ولی خوشبختانه بس متخصص ده، هیڅ معالج ته دوی ضرورت لري. دویم ځل ته امتحان چې کله ولوېده، دویم ځل ته دا خلک راغلل کېناستل، امتحان هم چې ورکړه متخصص هم کامیاب و، هغه بل متخصص خو یې بیخي ناکام کړی، معالج هم کامیاب ده، ولی معالج دوه اله نمرې زمانه زیاتې.
په مسلکي لحاظ کې دغه ستونزه لږ واضح کړئ چې معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر په عوض مقررېدی نشي او کار نشي کولی.
دغه موضوع خلک اصلاحات اداري کې صحیح مسلکي خلک نه دي ناس په دې خبره صحیح پوهېږي نه چې متخصص څه شته وي، معالج څه شته وي. متخصص دې ته وایي چې سړی په خپل یو مسلک کې بیخي ورسیږي. ما څلور کاله جدي کې تخصص کړی بس د متخصص ده، معالج په هیڅ رقم نشي مقررېدی دی کې، ځکه چې دوی نشي کولی. مثال معنا دا چې یعنی نشي کولی چې یو نرس د ډاکټر په ځای مقرر کړي. معنا زما د مشکل دغه معنا لري چې ډاکټر ته وایي چې خیر د ورور رسف لري شه، دا نرس به ستا په ځای کار وکړي. آیا د ډاکټر کار نرس کولی شي؟ بس هم همدغسې ده، د متخصص بس ده. دغه شی مونږ د ننګرهار اصلاحات ادارې سره شریک، دغه د اصلاحات ادارې رئیس چې ده د هغې الګ په ګټه دغه مکتوب لیکلی او کابل ته استولی چې دغه الګ د دوه درې نمرې د دې زیاتې دي او کافي تجربه لري او دغه بس کې باید مقرر شي. او په حال چې رئیس اصلاحات اداري هلته بیخي یعنی دا خبره بده هم ده، بیخي په قوانینو خبر نه ده، د خپل د طرز العمل نه پوهېږي. واضح دي دې طرز العمل کې لیکل شوی چې بس هغه چاته ورکول کېږي چې متخصص وي، ولې په شرط چې متخصص کامیاب وي. او زه کامیاب شوی یم، ډېر دوی ته پروګرامونه جوړ کړو چې زه ناکام کی، ولې خوشبختانه زه کامیاب شوی یم. فرق دو دریو نمرو کې دی، ولې سړی مالج ده زه متخصص یم.
دغه امتحان څه وخت اخیستل شوی وو؟
دغه امتحان نهم تاریخ د دریم تاریخ د نهم میاشتې په کالم دغه یو میاشت مخکې دویمه دوره امتحان اخیستل شوی. پرندزې هر څه واضح خبرې دي، دا اضافي هغه ته ضرورت لري. تشریح
ستاسو غوښتنه څه ده؟ دغه مسأله باید په ننګرهار کې حل شي او د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو په کمیسیون کې
د ننګرهار اصلاحات اداري خو باید دغه فیصله کړې وای، او کاغوی په فیصله نه پوهېده کابل ته راځي کړې وي. هیڅ سم ده، کابل کې زه یو میاشت کته پورته ګرځم، څوک دلته د تخصص او د معالج په معنا نه پوهېږي چې ما چشتوی متخصص چشتوی دوی تاسو کله خبره راځي کیږي دی وای خیر ده مونږه پارچی ګورو مونږه نمبر ګورو زه سو زلی مادی ته ویل چې وروره دی پارچی او د نمبرو خبره نه ده دلته خیر ده دوه درې نمبر ښکته پورته ای کامیاب اغم ده زمیمه خو دلته متخصص ته ترجیح ورکول کیږي ځکه چې بس د متخصص د مالک هیڅ حق نه لري چې دا شی دی بس کې راشي ول چا چې شارټ لیست کړی دغه ټولو لاس یو کړی دغه کې شارټ لیست کړی مالک عین حد پورې رسولی چې یعنی متخصص بس کې شامل شي او دا شی هیڅ امکان نه لري ځکه چې ټول جلال آباد کې یو نفر متخصص د پوستکي اغم زیمه او نه پیګم چې دا خلک سره لاره جوړه کړي
خاص تاسو ستونزه به لمسؤول چارواکو سره شریک کړو
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لوایاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه خاغلی احمد د ننګرهار ولایت د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص ازادي رادیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بسته امتحان ورکړي پکې کامیاب شوه هم دی لیکن د پر ځای معالج ډاکټر ته د تقرر مکتوب ورکړي دی وایي کوم بس چې د متخصصو باید زه پکې مقرر شم په دې حصہ کې ستاسو نظر غواړو
آزاد سیالی اندغه د پر پر سره کیږي چې هغه ورکاس یا هغه شخصیت چې لوړ نمرې اخلي هغه مغه بس ته معرفي شي نو په دغه رقابتي پروسه چې تاسو مې یادونه وکړه په دې کې هغه ډاکټر چې نمرې وایي هغه کامیاب شوی دی او دا بل متخصص ډاکټر چې پنځه شپږ نمرې وایي دا په ریزلټ دا کې قرار لري
خاغلی احمد دغه موضوع خو ډاکټر خالد او تاسو هم واضح کړه خو مهرباني وکړئ دا ووایئ چې دغه بسته د متخصص ډاکټر ضرورت و که د معالج ډاکټر
په دې کې تاسو پوهیږئ چې دویمه وایي بس رقابتي پروسه ده یعنې اداري اصلاحات او مفتي خدمات مختلفه دا اول او دویم بستونه دي چې ریاستونه او عمومي ریاستونه دي دې کارونه دې مدیریت کړي دې پرته له شکه چې دا بستونه چې اعلان د سپارنسي دي هغه معیارونه چې ورته ساتل شوی هغه په نظر کې نیول شوی ده د صاحبانو څوک چې د کتنه فارغ وي څوک چې کالي تجربه ولري هغه په خوښه شاګردي دي او هغه عمل کې ګډون کوي او هغه سړی چې دې نمرې وړي هغه کامیاب مرسته
که دغه ډاکټر تاسو ته مراجعه وکړي هاي امرسته باور سره وکړې او خانې به کړې
دا د فرستن ته کناته فنشن کو په څو مرحلو کې کوي چې د دې سره باندې کو کا معلومات وړي کوم سوال لري د تزمن کې تر څو لري سوال حل شوی نه دا راځو موږ ورته معلومات ورکوي په ځینې کې کار به نه کوي چې نه دې کناته دې کې چې شکایت ورته مراجعه وکړي شکایت وکړي تر څو دا پروسه د نظر لاندې وتړل شي او د خلاف فراهم شي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ننګرهار له ولایت د ډاکټر خالد په نامو یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د متخصص ډاکټر لپاره یو بست اعلان شو دی وایي امتحان یې ورکړو په امتحان کې کامیاب شوی هم دی خو د ده پر ځای معالج ډاکټر هلته ګمارلی دی وایي حق د ده دی چې دا متخصص دی او معالج ډاکټر باید په هغه پوست کې مقرر نشي او د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون ویاند خاغلی عبدالفرید احمد وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل لار ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله په تیرونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشتره رسیدلی دي. لومړی به هغه پیغامونه واورو چې تاسو د مندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولې او غواړي له دې لارې د دغو کسانو کورونو ته دا پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره واورو، بیا به نورو پیغامونو ته هم ورسو.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د پرا ولایت بلابولک ولسوالۍ الحال د هرات په لوی دولتي شبخانه کې یم. دلته سپینږر دی چې وایي زه د 15 کاله په ایران کې هم نو اوس د ایران سره مست کړی یم. دلته اوس په شبخانه کې پروت دی، یو ځای او بل ځای پروت دی، ډېر په تکلیف دی او ډېر په ازادو دی. وایي زه د بادغیس د غورماش ولسوالۍ یم او د شیرشاد بابا د کلي یم. که دغه یو څوک یو شناخته یې دغه زما غږ اوري نو دغه زما شمارې ته دې زنګ ووهي. زما شماره ده چې پر اووه پر څلور شپږ شپېته څلور اویا درې شپېته دغه شمارې ته دې زنګ ووهي. زه پېنالم په همدغه شبخانه کې یم، بس معلومات ورکوم. دی وایي زه نه ورور لرم نه اولادونه لرم. وایي دا 15 کاله مخکې زه ایران تللی وم. زما ښځه په هغه وخت کې مړه شوې وه، نه زه تللی وم ایران ته. بل هېڅوک نه لرم. وایي دوه اخشان لرم، یو د اختر بای په نامه دی، یو د امان الله په نامه دی. دغه سپین ږیر نو په خپل هم اختر محمد دی. نور وسلام.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل ولایت څخه آزادۍ رادیو کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ما تېر کال هم دا وخت یو ولی ورک شوي عزیز مبارک یو غزنی ومتي ولای نوم و چې ما یې غږ خور کړی و. او د غزنی ولایتو او د متي ولای نوم دا تقریبا د لس یولس کالو چې د کوره وتی و. او پېښور کې منسه کې اوسه پورې سبق وایي. او مې ورور ما ته زنګ و چې زه ورور یم، بیا یې پوښتنه ونه کړله، احوال مې ورکړو. او ډېر پریشان ده او ما نه پوښتنه وکړله یو پیره د اعلان ازادۍ راډیو ته ورکړه چې ما معلومات وسي. او د کور پسې ډېر دیګر خونه ده. ما ته به کله کېره ویلې خو د اندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ یو دا ولسوالۍ مانه یېره ده پسې ته بل یا ورور ورځې زما غږ اوري. ما سره په دغه اړیکې شمېرې باندې اړیکه ما سره وري صفر اتاویا څلوېښت اتاویا
و سلام. السلام علیکم دوستانو، سلامونه نیک زیرا د ټولو قدرمنو اوریدونکو. د کشمن ترخیلیم د کابل ولایت نه. یو کس د مسعود خرمی په نامه باندې ما ته د ایران هیواد نه زنګ وواځه. دا تقریبا شپږ کاله کېږي جوړ کې ما دلته ایران کې اوسېږم. د کورنۍ دوستانو نه هېڅ معلومات نه لرم. هر څوک غواړي خرمی صاحب معلومات پیدا کی خرمی صاحب پاکله ما تری زنگ وی زه به ان شاء الله د خرمی صاحب پاکله معلومات ورکم. ما تلیفون شماره د 09 یا 21 0 یو شماره بیا تکرارو 09 21 0 1.
السلام علیکم ګران اورورا، وارث ترسکلی مغم د خیسته د سبز نه. دلته یو کس د عامچا په نامه ده، تقریبا د 200 کلو ده. نو دا د سبز کې دی خو کې ولا ماجتو کې کلا کوم ماجت ګرم یو کوم یا کې دوی کې شپه کې د هر چا خپل دې شماره ته زنګ وکي. صفر او سو دیر یاویس یاویس صفر صفر بیا شماره تکرارو ما صفر او درې صفر دوه یو دوه یو صفر صفر د خدای په نام.
السلام علیکم، محمد عمر حیران یم د پروان ولایت څخه. دلته یو خور د شغه د پاکستان د هیواد او د پاکستان د سواد د سیمو اوسیدونکي ده او دا د قابلګۍ له بحث نه هم فارغه شوې ده. نو دلته د مونږ له کوم ورور سره راغلې ده او بیا دغه ورور ترې ورک شوی ده، نادرکه شوی ده. نو دا د پروان کې ولایت کې ده. نو که د هر چا څوک دا خپل لري داغه لري د مهربانۍ له مخې له مونږ سره په لاندې شماره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شماره ده 09 1 1 1 1 1.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو د خپلو ورکو عزیزانو نشانه پکښ ویلې دي او پسې ګرځي.
ہلو السلام علیکم جاوید ہم د ننګرهار ولایت د پکیر راغم نو تاسو سره په لیکه کې مو خو یو کیسه پیغام مسخ شي یو ورک لاره ما په ځلانی په نوم باندې خلاص کړل کی کور به زره تشوې په ورګره دوستانو د معلوماتي اچا خپل مونږ غاوري نو په نام د شماره مونږ سره اړیکه ونیسي چې پروانه ها درې واره اته چلو ګریش پدرې شماره وړم بیا کې تر ورکوم چې پروانه ها اته اتو اتو سلور دری شپاک دری ازاده رضون ایو نره مانان هست.
السلام علیکم عبدالباری ده هلمند ولایت نه خبر کوم. زما یو حزیز ورک شوی دی دا دری میاشت کیجی دا مرکز لشکرگاسا عبدالودود نمیجی کچاستا دا ده پا حق لمعلومات وی دا میاربانی لمخید وی زمو شرا پا دیش مار علی کچنگ کی دی پراویا اتا اچیا بریسوا دراویا تا زادی راجو نمانانا
بلی اسلام علیکم در زادی راجو تول کرکون که تزا سلامو نوائی ابنا در حملا در هلمند ولی اپتک جکی در اولو سوالی سخه در زمین داول در شمی سخه در پیغام پیردم ما یا اخشه دی در پازل پنامه در گلو جان زوی دی در خانی و روح دی در مرجی در اولو سوالی دی دا درې کال کې چې درې کور نه دراک دې یار رسول الله چې دراک ور معلومي دا خپل ما دې ما ته نام سه پر و سرور پنځه یو شپږ اتره سرور درې اته
بلی السلام علیکم زمانینا و سلامونه قبول که زهور زمخمد اکیمیم ده علمان ولایت نمیاری کنین ده سرنیولی ده زما یو ورور دی دا درې میاشتې کېږي چې د ګریش ولسوالۍ د نارې سراج په سیمه کې نادرکسته وی دی او د شپاڼس کالو دی د پلار نوم یې میرامزا کا دی د ورور نوم یې روزي دی او د نیکه نوم یې بور اکا دی او اصلي د روزګان دی د چارچنو دی او نو هلته نادرکسته وی دی دا درې میاشتې کېږي چې دراک یې نه دی معلوم یک مطلع نمیږي نوم یې یک مطلع دی کشر دی نو کار مسلمان ورور د د پاره معلومات لري مستدیم معلومات راکې یعنی د مرډیا په خابه دی او زما د ټلیفون شمیره ده 01 بیا 01 شپږ شپږ څلور اویا 55 شمیره یې ځلې بیا وایم 01 بیا 01 دوه واره شپږ اووه څلور شپږ شپږ کار مسلمان په خبرې بس معلومات چرا کې شهر سور شیرینی بس پر شیرینی جو غاړي.
السلام علیکم زه عالم ګل ده هلمند ولایت ناجی دونه سوالی د شوشرک څخه خبره کوم. زما پلار چې د محمد ګل اکا په نامه د سوړې سړی د اصحابو تکلیف لري یو کال کېږي د کور څخه وتلی وي د هر مسلمان ورور سره چې یا لیدلې یا د مرګ یا د ژوند درکې لري مرسی دی پا دغا شمیره بانی رنگوی خوش شدنی در لاسک سپر و سلور نه یو دری سپر یو نه پینزه یواری بیاوان سپر و سلور نه یو دری سپر یو نه پینزه در زاده راژیو خز در هیل مرم چیز ما پیغام نشد کی و سلام
بلی سلام علیکو زجانانیم در کندار ولایت است زما ور دی چې د شلو کالو په شاوخوا کې د یبش کالو دی دوینیم کال کېږي چې میوان ته تللې دي د میوان د سره بغل سره ورکسوي دی نو دی نیمتلال میږي مشوره په خان دی پر دا شو باندې ټپونم دي نشانې دي خلیسترګې دي د یبش کالو دی نو ار مسلمان ورته ک معلومات یا معلومات ته ولري خپل جایزه دی واخی ز جانان میزم د کندهار ولایت د رسمي نایې سم زنګ ولې دی نو په دغه لمبر باندې د ما ته زنګ وی ورو سپر وسو څلور شپږ څلور و څلور سپر نو ار مسلمان ورته ک معلومات په دغه لمبر دی زنګ راته وی مننه خدای تعالی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې شنه باندې موږ ته زنګ ووهي 01 35 08 03 2 5 دا یو ورک آغا صاحب دی نوم یې نور آغا دی سیدا تاسو سره زوی دی د یوې مشرایي چې ورک دی
تور کالیه پتنجی خولیه ده لاسی ماتی عمر یې دیر شکاله تقریبا دی د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي د درویشان د علاقې هر چا که په دغه اړه معلومات درلودی هر مسلمان ته دې خدای تعالی په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي اعصابي تکلیف لري په دغه شمېرې دې موږ ته ځان مخکې مې هم ورته وغوښتې دوم ځل بیا ورته وایم 0 5 0 3 2 د سید اته مغا سبزی د درویشه کوشید له شان اوسیدونکو نور آغا نومیږي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. محترمینو، زه د کلی د کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د بحثو د کلي څخه مې اړیکه نیولې ده. ما یو دوست دی د نکي پلار په نامه ولد یې احمد، تقریبا د کور څخه د سبقانو نه درسو په بانه وتلی دي. دا 5 کال دی چې ورک دی، ورک دی، چا ته یې د مرګ د ژوند درک نه معلوم. نو که چېرې دغه پیغام نشر کړي ډېره مهرباني به مو یې په بار بار. از ما د ټلیفون شماره د 0 2 9 4 2 2 مننه.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ته خبرې کوم. ورځ ما یو ورور دی تقریبا دغه 5 کاله کېږي ورک دی، نوم یې داود شاري، د پلار نوم نفیس بلا دی. ورور د دوه مینایې اوسېدونکی دی. د مجاهدینو د شپو څخه مدرکه شوی دی بیا تر اوسه پورې. که چېرې درک معلوم شي دغه زما لمبر دی وروره، په دغه لمبر باندې زما سره اړیکه نیولی شي. اصلي نوم یې داود شاه دی وروره، زما نوم احمد شاه دی، د پلار نوم فیض الله دی، او بل د دوه مینایې اوسېدونکی دی وروره.
السلام علیکم، زه قرین احمد زه د زابل د چوپان ولسوالۍ د پیغام خپروم. زما ورور د بقار په نامه باندې ورک دی چې تقریبا 6 کاله کېږي. د پلار نوم مسید الله دی. زه بل تاسو ته د شمېرو باندې تاسو مو څه معلومات دي؟ 0 5 0 3 5 5 تلفون شمېرې بیا وایم 0 5 0 3 5 5 بله شمېره 0 5 0 8 2 2 2 3
السلام علیکم، زه محمد لابل من ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ یو شناخته ده چې نوم یې حبیب الرحمن ده. نو تقریبا 6 کاله به کېږي چې ورک دی، نه د ژوندي پته شته او نه د مړه. نو کار مسلمان ورور ته په دوه نامه باندې او معلومات یې ورته، ما دې په دوه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 0 1 9 5 2 2
اتا دا مشماره دا. والسلام. السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د شاول سیمې د بلاغا بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو کوچنی د عبدالباسط په نامه د ملا عبدالستار زوی د بلاغا بازار اوسېدونکی 18 میاشتې کېږي چې ورک دی. که چاته د ده په هکله معلومات وي، بلاغا بازار ته دې راولي. خپلو 5000 کلدارې شیرینی دې ترلاسه کړي. والسلام.
السلام علیکم، زه رانی د استعماله کلا د تلی دا زنګ نیواله دا ما یو تر دا د بسم الله جان پر خود دا که تاسو ته ځکه کال کې دی چې نه دا کاه والا د بری کې ورک دی او سالي دی کال نه لیکلی او شمارا درته وان څه پر واویا 5 5 6 6 3 4 او فقدا 5 5 6 6 7 3.
نیکه اله السلام علیکم، احترامات مونږ غلمنانو میژن د علمن ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکو. ما یو ورور دی چې د جانان په نامه تقریبا 5 کال کې د کور نه درک شوی دی. کله د پات لاس څوک معلومات یې د خبر ما دا غوړ دا ما چې کوم شمېرې څنګه وي 0 0 8 3 9 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه کوم. زه رحمت الله یم. زما یو د ماما زوی ورک دی، د حضرت پر احمد دی، د ملاوایت زوی دی، د عین الدین مسعود دی. که هر چا ته معلومات دي، د هر چا چا ته معلومات دي، زما په دغه شمېره زما فراری کوي 0 چلور سو چلور چلویشت و بیا اته نه او په پای کې دوه واره و یو ځل بیا د ټلیفون شماره تکراروم صفر و چلور سو چلور چلویشت و اته نه او اویا. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. خبر کوم استاد ما مازی رکتی حضرت میږي د لواید زوی دی د احمد مسیدی د خپل د کابل څخه خبره در سره کوم مان او ما ته نه معلومیږي چې چیرې دی ز خپل باندې ما دا نه پر چار وخت پیدا چې خپل جایزه دي ترلاسه کی ما ته معلومات راکړي زما دا لمبر دی دا لمبر دې ما سره خبره وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه کندهار شهر نویس مین څخه سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د دې کال کې ځنه درا کړی انسان نن نیږي هر څوک چې بیا خپل معلومات لري زما د ټلیفون شماره ده 0 2 1 1 5.
مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې. په دې هیله چې ژر تر ژره مو ورک دوستان پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د خبرونه مو هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.